د ازادي رادیو د نن ورځې دوله ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. نن پنځشنبه ده د 401 کال د غبرګولی اجازه د میاشتې 15 د 2022 میلادي کال د می شپږشتمه ده. په پیل کې لنډ خبرونه. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په 14 کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په مزار شریف کې د 14 چې په مینی بوسونو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی لږ تر لږه د 10 کسانو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د کابل په 14 کې چې په یوه جومات کې شوي لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي او 10 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور تفصیل وروسته اورئ. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي د 340 قانونو د استخراج د چارو له پیلولو سره شاوخوا 2600 تنو ته د کار فرصت برابر شوی دی. د ننګرهار د قانون او پټرولیم رئیس مفتي عبدالحمید اخونزاده وایي د ننګرهار اکثره غرونه د قیمتي نیمه قیمتي منرالونو لکه مرمر، شوکانو او نفرایت قانون لري او اوس اکثره په قانوني ډول استخراجیږي او دوی ورڅخه هره میاشت میلیونونه افغانۍ عاید ترلاسه کوي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست وایي 3 میلیونه پاسپورټونه په بهر کې چاپ شوي او ژر به هیواد ته راوړل شي. د ریاست پرون وویل چې د دوی لپاره نوي پاسپورټونه په لیتوانیا کې د یوه خصوصي شرکت له لوري چاپ شوي او تمه لري چې په 2 اونیو کې کابل ته ورسیږي. د طالبانو د پاسپورټ ریاست د 15 کلن پاسپورټ لپاره 1500 او د 10 کلن لپاره 10000 افغانۍ فیس ټاکلی دی. د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه په اړه پخوانی پریکړه واخیسته او ویل چې افغانان د پناه مستحق دي. د فنلند مهاجرت ادارې په یو نوي لارښود کې د افغانستان د کابل ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د 2021 کال د جولای په 9 د فنلند مهاجرت ادارې د افغانانو د پناه د غوښتنلیکونو د ردولو پریکړه کړې وه او ویلي وو چې هغوی باید له فنلند وایستل شي، خو دې ادارې خپله پریکړه په دې خاطر بیرته اخیستې چې د دوی په وینا د افغانستان په حالاتو کې خورا بدلون راغلی دی. په شمالي وزیرستان کې 2 تنه نور په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ د ضرب عذب په نوم له عملیاتو وروسته په دې سیمه کې شاوخوا 450 تنه په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیس د هدفي وژنو تاج ده او بخې تازه پیښې تاییدوي او وایي چې دا پیښې په میرعلي بازار کې شوي دي. پولیس وایي د وژل شوو کسانو خپلوانو د خپلو عزیزانو د قتل په اړه چا دعوا نه ده کړې. سعودي عربستان وایي له پاکستان څخه د خپل 3 میلیارد ډالر پور د بیرته اخیستو نیټه اوږدوي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د سعودي عربستان د مالي وزیر محمد الجدعان دا خبره پرون د سویس په داووس ښار کې وکړه. ویل په دې اړه پریکړه به ژر عملي کړي. په داسې حال کې چې پاکستان د اسعارو له سخت کمی سره مخامخ دی، د پورونو د ورکړې وخت راغلی، خو سعودي عربستان د دې لپاره چې پاکستان د پیسو د ادا کولو لپاره وخت پیدا کړی د پور د مودې د اوږدولو لپاره د دې هیواد له غوښتنې سره موافقه کړې ده. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابله د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هیواد سره په 2 سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان د 2 لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او 2 نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 1.12، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1.14، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24.0، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 2.24، او جلال آباد اسمان لمر دا تودوخې لوړه درجه 1.28.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په کابل او مزار شریف کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. طالب چارواکي وایي د یوې دودیزې لوی جرګې تابع نسی. ایا هغه لوی جرګه به چې طالبان دایروي په نتیجه کې به یې حکومت په کور دننه او بهر مشروعیت ترلاسه کړي؟
دوی په لومړیو کې ډېر مغرورانه عمل کاو او بهرنیو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لوی جرګه جوړ کړي.
د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه به هم نن د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. د افغانستان د گاونډیانو او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولو ضد د واکسیناسیون کمپاین پرون پای ته ورسید. دغه کمپاین څه ډول مختلف
په ځینو ولایتونو کې د پولیو کمپاین کور په کور نه دی تطبیق شوی.
دغه راز به په یو څېړنیز راپور کې واوري لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی دي هنرمندان خپل موسیقي آلی پلوري.
دغه تبلا وربنی دي هر څومره چې تا خوښه دي پیسې ورکه دا یې واخله.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونه کې د اف ام په 13.5 صفه هم صافه وازی اوریدل شي. پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار می رحمت صافي په امراسته وړاندې کوم. په کابل او مزار شریف کې تیر ماښام په څلورو چاودنو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د چاودنو د مرګ ژوبلو په اړه ضد نقیز راپورونه ورکول کیږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په مزار شریف کې یو روغتیایي چارواکي او پولیسو په چاودنو کې د لږ تر لږه لسو کسانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د بلخ د امنیې قمندانې ویان آصف وزیري د اژانس ته ویلي چې بمونه د ښار په مختلفو سیمو کې په دریو مینوبوسونو کې ایښودل شوي وو چې د چاودنو په نتیجه کې لس تنه وژل شوي او شپاړس نور ټپیان شوي دي. د بلخ د روغتیا ریاست مشر نجیب الله توانا ویلي په لسو وژل شوو کې درې ښځې دي. تر دغو چاودنو وروسته د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه ادعا وکړه چې په مینیبوسونو کې دغه چاودنې د دوی کار دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د مزار شریف ښار په لسم او پنځمه حوزه کې په چاودنو کې شیعګان په نښه شوي وو. د وزارت د اوښتو تلفاتو دقیق شمیر نه دی ښودلی خو یوازې دومره ویلي چې یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په عین حال کې پرون ماښام په کابل کې هم چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د څلورمې حوزې په زکریا جومات کې د چاودنې په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. دا چاودنه په جومات کې دننه په داسې حال کې وشوه چې د ماښام جمع ولاړه وه. لپیخی یو ساعت وروسته په کابل کې ایمرجنسی روغتون په خپل رسمي ټویټر پاڼه وکړل چې په دغه جمعات کې د چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د روغتون ویل 15 تنو مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول شي د سختو ټپونو له امله په لار کې ساور کړی دی. د کابل د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. تر دغو چاودنو مخکې په تیرې روژه میاشت کې کابل او د افغانستان یو شمیر نور ښارونه د ورته خونړیو حملو شاهد وو چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی وو. هغه ډله چې طالبان وایي په بشپړ ډول ځپل شوي خو دې ته په پام چې داعش د تیرو او پرونیو چاودنو مسؤلیت اخیستی داسې پرېږي چې دا ډله هغسې چې طالبان ادعا کوي له پښو نه ده غورځېدلې او تر اوسه فعاله ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
طالب چارواکي وایي چې د یوې دودیزې لوی جرګې تابعیان سي. د طالبانو یو چارواکي باختر دولتي خبري اژانس ته ویلي د عنعنوي لوی جرګې د دایرولو لپاره به یو کمیسیون جوړ شي. تر دې مخکې هم ځینو طالبانو د یوې شورا د جوړېدو یادونه کړې وه. د سیاسي چارو ځینې د نظر خواندان وایي د یوې لوی جرګې چې د ملت حقیقي استازي پکې ګډون ولري جوړېدا کېدای شي د طالبانو د مشروعیت د ستونزې له کمولو سره مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت وایي چې د لوی جرګې د رابللو لپاره کمیسون جوړوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په قول ویلي چې د دودیزی لوی جرګې د جوړولو لپاره به یو کمیسون وګمارل شي. شهاب الدین دلاور چې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسون مشري هم په غاړه لري د جرګې د دقیق وخت د بحث د موضوع د ګډونوالو او نورو جزئیاتو په اړه څه ندي ویلي خو یادونه یې کړې چې ټول افغانان په چیرې بیا با نفوذه چیرې چې د سولې امنیت او د افغانستان د نظام په ټینګښت او پرمختګ کې اغیزمن وي په دې جرګه کې ګډون کوي. څرګندنه ده چې د شاغلي دلاور منظور هغه سیاستوال هم دي چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته جلاوطنه شوي او کنور کسان دي. د سیاسي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ د لوی جرګې دایره دا مهمه بولی، خو په عین حال کې وایي چې لا مهمه دا ده چې دوی جرګه په څه ډول جوړوي او چاته پکې د ګډون حق ورکوي.
په لومړی قدم کې خو دا یو ډیر ښه زیری ده د افغانانو لپاره او همداسې د نړیوال لپاره چې د طالبانو اسلامي تاریخ دې ته حاضر شو چې دوی غواړي هغه د افغانانو عنعنوي ناسته چې لویه جرګه بلل کېږي دا جوړه کړي. نړیوالو د ځینو تحریمونو او په کور دننه کې هم د مشروعیت د لاسته کولو لپاره مجبور شول. دوی دا هوکړه وکړه چې دوی به یوه لویه جرګه دایروي، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دوی دغه لویه جرګه به کوم شکل لري او په دې کې به کوم اشخاص راټول شي.
طالبانو څو میاشتې له افغان شخصیتونو سره د اړیکو د کمیسیون پر جوړولو تیرې کړې، خو په پای کې اعلان وکړ چې دوی له هیواد وتلیو شخصیتونو ته اجازه ورکوي چې خپل هیواد ته راستانه شي او په امن کې ووسی، خو هیڅ دولتي چوکۍ نه ورکوي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبان غواړي لوی جرګه راو بولی. په راپور کې مو دغه راز د سیاسي چارو د نظر د خاون احمد خان اندړ خبري هم واوریدې. بیا هم اسمت سروان لاندر سره په دې اړه خبرې کړې او ویلې دي چې د طالبان دغه اقدام څنګه ارزوي او هغه لغه لوی جرګه چې طالبان دایروي د دوی د سیاسي مخالفانو لپاره د منلو وړ وي.
کچره د دغه کمیسون ترکیب د افغانستان د نور اخشارو د احزاب او سیاسي احزاب او د استادو څخه جوړ شوی، زه باور لرم چې د دې کمیسون کار به د افغانستان د اسلامي امارت یا د طالبانو د اسلامي امارت د مخالفانو پر راټولولو او د غوی د توجه جلبولو کې هم ډیر ښه کوټلي ګامونه واخلي، او که دا سوي چې اواز د طالبانو د اسلامي تاریخ غړي چې ملا صاحبان او مولوي صاحبان پکې وي، زه باور لرم چې د دې کمیسون کړنه به د افغانستان د اسلامي امارت د مخالفینو چې په داخل کې دی او یا بهر کې دی د منلو وړ نه وي.
ستاسو په نظر د طالبانو هدف په لوی جرګې څه وي؟ د خپلو سیاسي مخالفانو په خلا کول او وند ور کول او په نړۍ کې د مشروعیت ترلاسه کول؟
کله چې نه میاشت وړاندې د طالبانو اسلامي تاریخ واک ترسیږي او په افغانستان کې د اسلامي امارت په نامه د افغانستان په ټوله جغرافیه کې حکومت حاکم کوي، دوی په لومړیو کې ډیر مغرورانه عمل کاو او بهرنیو هیوادونو مشروعیت او په کور دننه کې هم مشروعیت ته دومره ارزښت نه ورکاو. دوی اوس دا هوډ کړی ده چې دغه لویه جرګه جوړ کړي. هیله منم چې دا لویه جرګه د افغانستان د ټول ورونو ملتونو د اساس خي او د افغانستان هغه مخالفین چې په کور دننه او یا په بهر تتللې دي د غو سره د اشتی او جوړجاړي لار هواره کړي او په افغانستان کې د یوې ښې حکومتدارۍ لپاره هم ډېره ښه زمينه برابر کړي، تر هغه په کور دننه کې د طالبانو اسلامي امارت مشروعیت لاسته راوړي او د بهرنیو وادو هم توجه ځان ته راوګرځوي او د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال لخوا هم په رسمیت وپیژنل شي.
د سیاسي چارو د نظر خاون احمد خان اندرو د غرض د تاجکستان پلازمینه دوشنبه ښار به هم نن د افغانستان په اړه د یوې دو ورځنۍ غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې به د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. تاجکستان له پایله د طالبانو د حکومت له منتقدانو څخه دی.
ټاکل شوی چې تاجکستان د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت دو ورځنۍ غونډه جوړه کړي. په دې غونډه کې به چې د افغانستان د حالاتو په اړه د سیمې د هیوادونو له څو غونډو وروسته دایریږي د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران ګډون وکړي. په دې غونډه کې چې نن پنځشنبه او سبا جمعه دوام کوي، د افغانستان پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت د نظر تبادله کیږي. د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند، روسیې، چین، ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران برخه اخلي. خو د پاکستان په اړه لا څه نه دی ویل سوي چې آیا د ملي امنیت سلاکار غونډې ته لیږي او کوم بل استازي. د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي چې د دوشنبه پر ورځ په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونو حکومت د جوړېدا پر اړتیا هم خبري وسی. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په ځنګړي ډول تاجکستان د ټولګډونه حکومت پر اړتیا ډیر ټینګار کړی او د منځنی آسیا یو شمېر هیوادونو له افغانستان څخه د ټوریزم د خپرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. خو طالبانو په ځلونو ویلي چې د افغانستان له خاورې به نورو هیوادونو ته ګواښ نه پېښېږي. په وروستیو کې داعش ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلې دي. که څه هم ازبکستان د ادعا رد کړه خو تاجکستان تایید کړه. روانه اونۍ د طالبانو د دفاع وزارت یو پلاوی د ازبکستان د سرحدي ګارد له قومندان سره وکتل او هغه ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي پر ضد ونه کارول سي.
ازادي خبری مجله اوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسیناسیون کمپاین چې د روانې اونۍ د دوشنبې پورې پیل شوی و پرون پای ته ورسېد. د ملګرو ملتونو د یونیسف د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاه له تیرو کمپاینونو سره د دغه کمپاین د توپیر او هم د راز دې کمپاین په لړ کې د ستونزو په اړه له عصمت سروان سره مرکه کړې. ښاغلی سید کمال شاه په پیل کې وایي
پولیو کمپاین چې د دوشنبې پورې پیل شوی و وسمو کې چې تر درې ورځې په جریان کې کوم ماشومان د واکسینه پاتې شوی دی هغوی ته به واکسین ورکړل شي. دا د روان میلادي کال 2023 څلورم کمپاین و چې د هیواد په کچه ترسره شو او تقریبا د دې کمپاین په ترڅ کې زموږ هدف 10 میلیونه ماشومانو چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې ورته د پولیو واکسین ورکړل شي. دوه ولایتونو کې دا کمپاین وځندو څه دی ویونی لپاره چې راتلونکیونی به دا کمپاین په دوه ولایتونو کې یو هلمند او بل فراه ولایت ته هلته هم تطبیق شي. دا د پولیو واکسین ترڅنګ ټول ماشومانو ته ویټامین ای هم ورکول شو ترڅو د ماشومانو معافیت لوړ شي او د پولیو ترڅنګ نور ناروغۍ په وړاندې هغوی قوي واوسي.
ډاکټر صاحب له تیرو کلونو سره څنګه پرتله کوئ؟
د تیرو کلونو په پرتله به زه وایم چې په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو پروګرام په ښه حالت کې دی. د هیواد په ټولو سیمو کې ټولو کلیو ته لاسرسی شتون لري او د پولیو د واکسین ټیمونه ټولو ساحو ته تلای شي او د کمپاین په ترڅ کې هم ولاړل تر څو ټول ماشومان واکسین کړي. په تیرو کلونو کې د لاسرسي ستونزه یو عمده ستونزه وه چې د لامله به میلیونونه ماشومان د واکسین له بهیر څخه پاتې کېدل او همدا علت و چې په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ په وړاندې ډېر پرمختګونه نه کېدل او په افغانستان کې به پېښې رامنځته کېدې. خو اوس هغه ستونزه له منځه تللې ده او محتمل لرو چې د دې کال په جریان کې به موږ د پولیو د وایرس خپرېدل لوته د پارت اف کېږو یا خپرېدل به ودرو تر څو موږ په راتلونکي کې د پولیو ناروغۍ له افغانستانه محو کړو.
د ملګرو ملتونو د یونیسف د پروګرام د ارتباطاتو مسؤل سید کمال شاو چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسیناسیون د کمپاین په اړه نور معلومات سره شریکول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله پرون له کابل د زیمبابوې په لور وخوځېده چې له دې هوا سره په څو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به له زیمبابوې سره درې ورځنۍ او درې شل اوره سیالۍ وکړي.
افغان کرکټ ملي لوبډله باندې سیالي ول پیر وړاندې یو څو ورځې لپاره په زیمبابوې کې تمرینات ترسره کړي تر څو یاد سیالي لپاره بشپړ چمتووالی ولري. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په دغه سفر کې د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې 500 ورځې او درې نړیوالې 20 ورځې لوبې ترسره کړي او همدارنګه زرته ویل شم چې په دې سفر کې عمر ګل به هم د توپ اچونې د روزنې په برخه کې د ملي لوبډله سره یوځای شي.
د خغلی هو تک په وینا له ټاکل شوی محل وې سره سم د دوړو لوبډلو سیالي د راتلونکو جون میاشتې په څلورمه پیلېږي. لومړی به دوړو ټیمونه یو ورځنۍ مسابقه وکړي خو تر دې مسابقو مخکې به افغان لوبډله په زیمبابوې کې تمرینی سیالي وکړي. د کرکټ بورډ روانونه د زیمبابوې په وړاندې د شلاورا او یو ورځنۍ سیالي لپاره تم ټیمونه اعلان کړل دي. یو ورځنۍ سیالي کپتانی به د حشمت الله شهیدی او د شلاورا سیالي کپتانی به د محمد نبی په غاړه وي. دا برخه هم دومره وه. استودیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او خیر چاري د خبري مجلې دی برخه ته مو هر کله کو وړاندې به په یو ريپورت کې د هغو افغان موسیقي غږونکو څرګندونې واوري چې وای د طالبانو پراتګي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي ستاسو څو پیغامونه به هم را واخلو خو لمړی دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسد الله لودین ورته کتنه کړي
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل تازه غاڼه کې د هغو لسګونو زره افغانانو په اړه لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنې دوه وروسته امریکا ته تخلیه شول. لیکوال ویلي امریکا ته بیول شوي د افغانان درې ډلې دي. لومړی ډلې هغه دي چې له مخکې د ایسایوي یا د امریکا د کډوالۍ ځانګړې ویزې لرلې. دویمه ډلې د امریکا د سیاسي او پوځي ماموریتونو کارکونکو او دریمه ډلې بیا داسې ده چې له امریکایانو سره د کارکولو هیڅ اسناد نه لري. لیکوال د تخلیه شو کسانو په دریمه کټګوري یو څه تمرکز کړی او لیکلی دی دا ډله شاوخوا شپږ ډیر زره کسان دي چې امریکا ته د ټولو شاوخوا شپږ بیا زره بیول شو افغانانو څلوېخت فیصد جوړوي. مقاله کې راغلی دغه ډله افغانان هیڅ داسې ښکاره اسناد نه لري چې ګواکې له امریکایانو سره دی په سیاسي او پوځي برخو کې کار کړی وي. او لیکوال په دې هم حیرانی څرګنده کړي چې دا کسان هغه مهال څه ډول الوتکو ته پورته شوي دي. ورسپانې لیکلي د امریکا حکومت اوس ټولو تخلیه شوو کسانو ته تر دو کلونو پورې د اوسېدو او کار سندونه ورکړي دي، خو له هغه وروسته یې د دایمي اقامت ښکاره تګلاره نه ده معلومه. کله چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، د دوه اونیو په ترڅ کې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو له 1,00,000 ډیر افغانان چې دوی خپل کارکونکي او د هغوی د کورنۍ غړي بلل وایستل. په خواتر دې غنو تخلیه شو کسانو شکایت کړي چې د اسنادو او له کمپونو د استلو چارې ټکنۍ او رو روان دي او اکثره لا هم په کمپونو او هوټلونو کې ژوند کوي. ډیلی ټلګراف رسپانې بیا برېټانیا ته د افغانانو د لیک پر ماموریت یو لیکنه خبره کړې ده. د برېټانیا د پارلمان د بهرنیو چارو کمیټې په یو راپور کې له افغانستانه د خپل ځواکونو استلیا او فاجعه او خیانت بللی او ویلي دي دا اقدام به کلونه کلونه د برېټانیا ګټو ته زیان اړوي. تر دې وړاندې د برېټانیا د پارلمان غړو ویلي د افغانانو د تخلیه په بهیر کې د پلان استخباراتو او ډیپلوماسۍ تشه موجوده وي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن بیا له افغانستانه د افغانانو د تخلیه د بهیر ننګه کړی ده. ډیلی ټلګراف لیکي تیر کال له کابل د انتقال ماموریت پر مهال د برېټانیا د کابینې اکثره کلیدي وزیران د اوړي پر رخصتۍ تللي وو او هغه کسان چې ورته اړتیا وه ژر کارتستانه نشول چې د فاجعې مخه ونیسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
افغان موسیقي غږونکو وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ راورسته موسیقي او سندرغاړي ډیر اغیزمن شوې دي. یو شمیر موسیقي غږونکو چې د تیخت لارې درلودل هیواد وتلي او هغه چې په هیواد کې پاتې دي وایي د موسیقي آلات په نیمه بیا پلورلي. نور په دې ریپورت کې
پنځه پنځوس کلن عبدالحمید وړاندې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده او اوس د کارول شویو یا تر ډیره د زړو توکو هټۍ لري. هغه د یوې داسې موضوع په اړه خبرې کوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د سندرغاړو او د موسیقۍ د غږونکو بد وضعیت ښیي. هغې تازه یوه جوړه تبله او یوه هارمونیا په 2500 افغانۍ اخیستې.
ما چې په یو هنرمندان کور کې لاړم، دغه وسایل د کور مې اخیستې. هغه ما ته وویل چې دغه تبله او هارمونیا دي، دغه د موسیقي آلې د ځان سره وېسه که هر څومره چې تا خوښه دي دا پیسې ورکړه دا یې واخله.
هغه تبله او هارمونیا چې عبدالحمید په 2500 افغانۍ اخیستې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې یې بیا له 15,000 تر 25,000 افغانۍ رسیده. خو عبدالحمید وایي که څه هم د موسیقۍ دا آلات د همدردۍ پر بنسټ له یو هنرمند واخیستل، خو اوس حیران پاتې چې دا به څه ډول پلوري او له همدې عملی پټ کړي دي. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسیدو سره سم موسیقي حرام وبلله او سندرغاړو او د موسیقي غږونکو ته یې وویل نور د سندرو ویلو او موسیقي غږولو اجازه نه لري. د طالبانو دې حکم سندرغاړي او د موسیقي غږونکو منځوي کړل، لو دې ډیرو یې وطن پریښود او یا یې هم خپل دنده بدله کړه. دا په کابل کې د خرابات په نوم مشهور کوڅه چیرته چې باید د موسیقي غږونو ازړه تلار کول او ډیر شمیر سندرغاړي او د موسیقي غږونکو په کې راټولو. خو اوس په دې کوڅه کې د تیر په څیر هغه ښکلي غږونه نه اوریدل کیږي. دلته ډیرو راټولیدونکو سندرغاړو او د موسیقي غږونکو اوس خپله پیشه بدله کړي او دکانداري خیاطي او نور کارونو ته لاس چولې
سیکل خرڅوم د وړک وړک بسکلونو ټوله
مدل پینځوس کلن عبد اللطیف د افغانستان یو مشهور تبلغه غوونکو دی. هغه چې خبره یې له مشهور سندرغاړو لکه فیض کاریزی، عالم شوقی او اکبر سروش سره یې د سندرو پر مهال تبلغه غولي، خو اوس بایسیکلونه جوړوي. دته په خبره هغه تبلی چې په ډیره مینه یې اخیستوي اوس له دې ویرې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخ نشي له منځه یوړي.
وسایل له ما وماته کړل وه، د ورېږم د طالبانو له مورین چېرته دلته په کور کې راغلی تلاشي له خاطر لاړ چې پلار دې راشي.
قیس معروف د افغانستان یو له مشهور سندرغاړو دی چې په خبره یو وخت به د سرګرولو تلاوز ګانو، خو اوس ترکیې ته تللی. د افغانستان له پریښودو وروسته د خپلو موسیقۍ له آلاتو هم خبر نه دی چې چیرته به له خاورو لاندې وي.
مجبور شوم چې وطن پرېږدم، ځکه په افغانستان کې د هنر او هنرمند لپاره نور ځای نه و. د موسیقۍ آلات مې همداسې پرېښودل، دا چې اوس به چیرته وي ترې خبر نه یم.
د ښاغلي معروف په خبره د موسیقۍ د آلاتو پلور له امکان لري او له همدې عمله یې په میدان پرېښودل او د غربت لارې ونیوله. د زیاتوي د موسیقۍ غږونکو ډیرو ډلو هم د موسیقۍ آلات یا په ډیره کمه بیه وپلورل او اوس ډیر شمېر یې بېروزګاره شوي یا یې هم بل کار پیل کړی دی. په افغانستان کې په موسیقۍ غږولو او اورېدو بندیز یوازې هنرمندان نه، بلکې د موسیقۍ د آلاتو جوړونکي هم اغیزمن کړي دي. شپېته کلن محمد ابراهیم افضلی په خرابات کوڅه کې د هارمونیې جوړونکی دی. دی هم لکه د نورو په څیر له بد برخلیک سره مخ شوی. محمد ابراهیم اوس د هارمونیې د جوړولو پر ځای ژاولې او نور خوراکي توکي پلوري چې چندان ګټه هم نه لري.
کله چې د هنرمندانو کارونه سقوط وکړ، زموږ کار هم پاتې نه شو. ما هارمونی جوړولې، د هرې هارمونی په جوړېدو به ذریعه هم له دې کمې زیاتې افغانۍ راکولې. کار روزګار مې ښه و، خو اوس د غوړیو د یو قوتي د اخیستلو توان هم نه لرم.
طالبانو د دې اندېښنو او د سندرغاړو او موسیقي غږونکو د بد وضعیت په اړه زموږ پښتنو ته ځواب ونه وایو، خو وړاندې یې ویلي موسیقي اورېدل او خپرول حرام دي او خلکو ته یې توصیه کړې چې له غږولو او اورېدو یې لاس په سر شي. د جمهوري نظام پر مهال سندرغاړو او ترخوای موسیقي غږونکو ښه بازار درلود. ترخوای د رسنیو د تفریحي پروګرامونو یوه لویه برخه د موسیقۍ لپاره ځانګړې شویو پروګرامونو ته جلا شوې وه. همدا ډول یو شمېر ځوانان د همدې موسیقۍ له امله د شهرت اوج ته ورسېدل او آن د کنسرتونو لپاره له هېواده د باندې بلنی ورکول کېږي.
تاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، موږ ستاسو د پیغامونو له راستولو مننه کوو. یادونه کوو چې کله هم موږ ته پیغام پرېږدئ، نو د خپلې سیمې د هغه مسایلو په اړه راته په غږیز ډول ووایئ چې ټولنیزې او اجتماعي مسلې وي. دا څو اورېدونکو پیغامونه راخلو.
خبره خدای شي چې دغه د هلمند ولایت د بولان د درې میاوزي اړوند سیمه چې دلته په دغه ژمي کې زموږ څو واره نومان ولیکل، څو ځلې واره راله څلور ټپاله د نومان ولیکل سوه، خو موږ ته هېڅ یو شی هم را نه کوي، نه سره وګرځوئ، نه یې پوښتنه وکړله، نه یې معلومات راسره وکړي. دا ټول خپل پر ځانو وکړله، څه رقم یې کړه، په دغه مې سر ولاکه خلاصېږي. خو دغه زموږ نومان یې ولیکل، موږ بیا را ولاړ شو، خو نیستي د افغانستان خو ټول داسې په دربدرۍ کې سر دی. دغه مو د دې څه پور وکړه، د دې څه پور وکړه، خپل ځان په چلې نه، ځان خو په وژنې نه نو دل وژې. نو هغه دوی هم شی را نه کوي، پر موږ باندې دغه پور هم راته ودرېدی، شی هم په لاس را نه کوي، دغه شی سره پرېښو. نومان یې هم راته لیکلي دي، او زما نوم چې دی شاه محمد نومېږم، د بولان د درې میاوزې پسې مربوط یم. سادې په خلاصو
من ولایت څخه خبره کوم. زما په نظر باندې د طالبانو اکثره مشران یو نیم نایصاب دي. اکثره مشران غواړي چې د انجنونو مکتبونه د انجنونو پر مخ باندې خلاص کړي، خو ځینې مولایان په دې کېسته چې هغه ډېر سختریزه، هغه نه غواړي چې د انجنونو پر مخ باندې مکتبونه خلاص شي. دا ټوله بند هغه راچولې ده تر څو پرې چې د دغو مولایانو یا ملایانو مخنیوي ونسي، تر هغه پرې به د انجنونو مکتبونه زما په نظر باندې تړلې وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201.
په دې خبري مجله کې زما برخه هم دومره وه. په نورو خبرونو کې به زما همکاران در سره وي.